په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زفرې با ظاهر هرکلی کوم. د روزګان وروستۍ نامنۍ په بلخ کې له نارجستر سوې مدرسو څخه د ناسمو اهدافو لپاره د کارولو ویره او د چین په شنجن سیمه کې د اویغور توکمو لپاره د توقیف مرکزونو په اړه نوې موندنې مو د دې خبرونې مهم راپورونه دي. دوستانو په دې خبرونه کې نور مطلب هم اوریدلای سي، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
د روزګان ولایت چارواکي په دیراود ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلې دي او د کاسوو په جګړه کې په جنگي جرایمو تورن صالح مصطفی توقیف شوی او هاک ته انتقال شوی دی. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ پولیس په لنډیانۍ سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د دیراود مرستیال امنیه قمندان روزی خان همکار ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو د برید پر مهال 12 تنه طالبان ووژل شول او 15 طالبان او 2 افغان سرتیري ټپیان شول. د راپورونو له مخې د دې جګړې له کبله سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوې دي. د بدخشان چارواکي دا کوي چې طالبانو د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثناء الله روحاني ازادۍ راډیو ته ویل چې د درایم ولسوالۍ د پیتاوک کلي اوسیدونکی شاه محمد، د هغه دوه زامن ورور او اوخی نن سهار وختي په داسې حال کې چې د دینی مدرسې خواته روان و د طالبانو په ډزو ووژل شول.
نن د سهار په څلورو بجو د پیتاوک کلي اوسیدونکي په داسې حال کې چې خپل زامن مدرسې ته بیول، د پیتاوک او باغ صوفي سیمو ترمنځ د طالبانو لخوا په نښه کېږي. د دې کورنۍ 15 غړي شهیدان کېږي.
ښاغلی روحاني وایي د نوموړي یو بل زوی هم ټپي شوی چې اوس په روغتون کې دی. د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم. د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل اوسیدونکو شمسیه ګټلې. د لوړو زده کړو وزارت د 1999 کال د کانکور پایلې نن اعلان کړې. د دې وزارت د کانکور کمیټې د کابل د آصف مایل لیسې فارغه شمسیه د 353.18 نمرو په ترلاسه کولو سره د کابل عمومي اول او بخې د کانکور عمومي اول نمره اعلان کړه. نوموړي د کابل د مالجوي طب پوهنځي ته بریالی شوی. لکابل نعمت الله د 353.14 او د کابل بل اوسیدونکو محمد مجتبا د 350 نمرو په اخیستو دوهم او دریم مقامونه ګټلي چې دوی هم د کابل د معالجوي طب پوهنځي ته بریالي شوي دي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادۍ راډیو ته ویل چې لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي.
له خیره سره د غوره لیگ له اته ټیمونه د ولایتونه له خیره سره پیل کیږي 15 بجې. طوفان اری رود او د عباسي سپي ټیمونه ترمنځ مسابقه پیل کیږي.
تمه ده چې یوه اونۍ وروسته د خزینه لوبغاړو د غوره لیگ سیالۍ هم په کابل کې پیل شي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په کاسوو کې د ځنګړي څارنوال دفتر وایي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د استخباراتي خدماتو په خوانی مشر په جنگي جرایمو تورن صالح مصطفی د کاسوو د ځنګړي محکمې د حکم په اساس نیولای دی. د ځنګړي څارنوال دفتر نن پنځشنبه په یو بیان کې ویل چې مصطفی نیول شوی او په هغه کې د کاسوو د ځنګړي محکمې توقيف ځای ته بيول شوی. مصطفی د کاسوو د ازادۍ بخون کې پاوځ مهم قومندان و چې د 1998-1999 کلونو ترمنځ د کاسوو په جګړه کې برخه درلوده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې پر هغه دریز ټینګار کړی چې الکساندر لکاشنکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. جوزف بورل دا څرګندونه ورسته له هغه کوي چې لوکاشنکا د حیرانونکو اقدام پترڅ کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. خغلی بورل په یو بیان کې چې نن خبر شوېلې د بیلاروس وګړي د حق لري چې په شفافو با اعتبار او ټول شمول انتخاباتو کې خپل استازي غوړه کړي. په بیلاروس کې د اگست له 9 نیټې راهیسې چې لوکاشنکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د درغلیو له اداو سره سره ګټونکو اعلان شو، پراخي مظاهره روان دي او په دې ترڅ کې لسکونه خلک او سیاستوال نیول شوي دي. ډیپلوماټیکو سرچینو فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې اروپای ټولنه د بیلاروس پر شاوخوا څلوېختو چارواکو چې د سولېزو اعتراضونو په ځپلو کې په لاس لرلو تورن دي د بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي او همدارس لوکاشنکا ته د سزا ورکولو په اړه هم غور کوي. او د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې 1,000,000 سویډي کرون چې د 1,00,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستی. د نوبل د بنسټ مشر لارس هایکنستن نن سویډي رسنیو ته وویل چې د نوبل د جایزې اندازه سکه 10,000,000 سویډي کرون ته چې د 1,000,000 ډالرو معادل دی لوړه شوې ده. ښاغلی هایکنستن ویلي چې د دې پریکړې علت د نوبل د بنسټ د لګښتونو او پانګې ترمنځ ښه تناسب دی. اوس د پخوا په پرتله دا تناسب په ډېر ښه حالت کې دی. د نوبل جایزې له ماسس دینامیت جوړونکي الفرد نوبل څخه شاوخوا 1.5 میلیون کرون پانګه میراث پاتې شوه چې د نوبل بنسټ د معلوماتو له مخې په نننی حساب 1.8 میلیارد ډالر کېږي. دا پیسې له 1900 کال راهیسې هر کال د نوبل د جایزې ګټونکو ته ورکول کېږي.
خبرونه مولا زاده راډیو اوریدل. روزګان کې د طالبانو لوري د 28 اسیر سوی پولیسو د وژلو په اړه د چارواکو څرګندونی
شدید مسیر لاندې قرار درلود. کله چې وسایل مخالفینو یو تیر کسان ورتستولي چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشومه اهداف ترسره کړل.
روزګان کې به مودې د هراود ولسوالۍ د جګړو په جزئیات هم خبر کوم. اخوا په کونړ کې په غیر قانوني ډول د ځنګلونو د وهلو څخه د خلکو ویره.
ناغه سیړی چې په خوابه او تقلمي سیړی ویلې وغه خپل جديد کور خو شابه ولاړوي په ډیر اسانۍ سره په چنساو باندې وایي او ځکه چې دوام کوي په کونړیان باندې د ځنګل لخلا شو.
دوستان په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلای شئ. یو په دوه هم نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو د ازادي رادیو او یونسف کټ پروګرام دی او کور کلی اوریدو ته له ازادي رادیو سره پاتې شئ. د جنیوا نړیوال کنوانسیون او د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونه په جګړه کې د اسیر سوي کسانو وژل جنگي جنایت بولي. د خبري ورسته لاغه سوي چې د روزګان چارواکي وایي طالبانو هغه 28 پولیس وژل چې دوی ته د جګړې پر مهال تسلیم سوي وو. چارواکي وایي د وژل سوي پولیسو مړی 13 په ولسی مشرانو په منځګړی توپ حکومت ته سپارل سوي دي، خو طالبان بیا د حکومت ادارې ردوي. امید ظهیر مل پاړه راپور لري.
د روزګان سیمایي چارواکي وایي د هغو 28 پولیسو جسدونه دوی ته سپارل شوي چې طالبانو د دې ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې د ډلې ته له تسلیمي دوه وروسته وژلې دي. د دې ولایت د والی ویان زړګي عبادي د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د وژل شویو پولیسو جسدونه تیر شپه د ولسي مشارو په منځګړتوب حکومتي مسؤلانو ته وسپارل شول.
شدید مسیر لاندې قرار درلود. کله چې وسایل مخالفینو یو تعداد کسان ورتستولي چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشومه اهداف ترسره کړل. کله چې دوی تسلیم سوي دي یا د تسلیمېدو په حالت کې وو بس ټول شهیدان کړی دي،
خو طالبان بیا وایي یاد حکومتي پولیس په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته پر لګلی پیغام کې لیکلي په گیزاب ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې پر مهال 28 عسکر او سیمایس پولیس وژل شوی او دا د حقیقت نه لري چې ګنی د عسکر له تسلیمي دوه وروسته وژل شوی. د روزګان گیزاب ولسوالۍ لته دوه ونې را هيسي د طالبانو تر کلک محاصره لاندې دا تر خوای د دې ولادت په هراود ولسوالۍ کې هم د جګړې په اړه خبر ورکړل شوې ده. د دې وړاندې هم د دې ولادت د چنارتو ولسوالۍ پوګدو کې د نامنې او لاربندې دوه لکبله د وګي پښپګمنېټا د ولګي او بیلابلو ناروغي او عمله د تل لس ملکی وګړو د مړینې خبر ورکړل. کړل شوی و. خو تازه د دې ولایت په کیزاب او دهراود ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده. د روزګان سیمه ای چارواکي داسې مهال د طالبانو لخوا له تسلیمېدو وروسته د 28 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره بحثونه روان دي. همدا ډول افغان حکومت د مخامخ خبرو د پیل په شرط د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان هم له بنده آزاد کړل او طالبانو هم نږدې 1,000 تنه افغان سرتیري له خپلو بندخونو خوشي کړل څو د مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا جوړه شي. یو شمیر کسان د طالبانو لخوا د اسیرو پولیسو وژنه د جنیوا تړون سره په ټکر کې بولي. د جنیوا نړیوال کنوانسیون په جګړه کې د اسیرو جنگیالیو په اړه پوره وضاحت لري. د دې تړون په درېیم ماده کې راغلي هغه ځواکونه چې خپل وسله په ځمکه کې دي یا هم د ټپ او نورو لاملونو له کبله جګړه نشي کولای، باید بېل کوم نژادي، ژبني، مذهبي، عقیدوي او جنسي توپیر څخه ورسره انساني سلوک وشي او هر ډول شکنجه یې منه ده. افغانستان د بشر حقوقو سازمان هم په جګړه کې د اسیرانو وژنه جنگي جنایت بولي. د دې سازمان مشر لال ګل لال:
هر څوک چې د بشر پالنې نړیوال قوانین تر خپل لاندې کوي هغه نړیوال جرمونه دي، هغه هغه څلور تعریف شوی جرمونه دي چې هغه ته جنگي جرمونه وایي. دې په اړوان باندې هم حکومتونه هم د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې کولای شي چې داسې جرمونو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري او د قانون پر وړاندې هغه د خپل هغه شوی عمل جزا وګوري.
لدی وړاندې هم د بشر حقوقو نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې پر مهال د بشري حقوقو پر نقص اندېښنه ښودلې و.
دوستانو، د روزګان د گیزاب ولسوالۍ په اړه خوم واردل اخو رپورټونه وایي چې په دهراود ولسوالۍ کې هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د دې جګړې د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار شریف الله شرافت هم د اوس را سره د ټلیفون پر کښه دی. شرافت صاحب، خبرونه تر شره غلې، تاسو له اوریدونکو سره د دهراود ورستي جګړې جزئیات شریک کړئ. دا چې څونو تلفات وشته دي او جګړه په کوم حالات کې د چارواکي څوي؟
ډېر زیاته مننه پوری بجانی. لکه څنګه چې تاسو وویل، د روزګان تر گیزاب ولسوالۍ را ورسره د وسلوالو طالبانو دویم ډلې برید لتیرې شپې راځي پر جراوت ولسوالۍ کې هلته پر میشتو امنیتي پوستو باندې پیل کړی دي. موږ چې هلته په سیمه کې د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړلې، دغه جګړه له تېرې شپې د 9 بجو څخه تر دا اوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم او دا شېبه وړاندې ما د یادې ولسوالۍ د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې چې دغلته لا اوس هم جګړه روانه ده. د اروزګان د امنیت قومندان سره ما څه مو د وړاندې خبرې، البته یو ساعت وړاندې خبرې وکړلې چې په دغه ولسوالۍ کې شرم کې پوسټ وسوالو طالبانو ما سره کړی دی. البته دوی پوسټ یاد کړی د دې ولسوالۍ د امنیت کمانډان سره چې اوس ما خبرې وکړې، د ویل چې د دې ولسوالۍ باندې اوسم وسوالو طالبانو ډلې برید پیل کړی دی او غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي او دوی اوسم په جګړه سره بوخت دي او په سیمه کې جګړه روانه ده. دغه جګړه د دهراوت ولسوالۍ په لندیاني سیمه کې ده او دغه پوسټ یې هم همدلته دی. د سیمه کې چې ما څه د ولایتي روغتون د مسولینو یا په سیمه کې څه د کلینیک دی، دغه د روغتون د مسولینو سره چې ما خبرې وکړلې، هغه ویل چې تر دا مهال پورې دوی ته د دغه جګړې له سیمې څخه دوه وژل شوي پولیس او دوه پټکي علاقي پولیس روړل شوي دي او دغه راز د څلور نور ملکیان روړل شوي دي چې هغه په ښار کې و. هغه مستریانو یا پیوانو چې داوان یو ګولې راغلې ده په بازار کې مشکره، نو دا څلور کسان دي. دا اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده، خو په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استاد بسم الله جان محمدي چې ما وړاندې ورسره خبرې وکړې، دی ویل چې وسلوال طالبان د جراوت ولسوالۍ بازار ته په 1500 متره کې دی او د دې سیمې لکه د لندیانی یا لوړ لندیانا او کښته لندیانا دا سیمه یې نیولې ده. اوس هم دی ویل چې چیرې مرکزی اداره یا د ولسوالۍ ته جدي توجه ونه کړي، نو د گیزاب په څیر به شي. بلې
بلې مننه کوم شرافت صاحب. تاسو بلې شرافت صاحب، کزما وزبري په دې صورت کې حالت د سیمې د خلکو په اړه تاسو حال لري؟ له چارواکو سره غېدل یا تاسو وایي چې آیا ولسی خلک یا د سیمې خلک په څه وضعیت کې دي؟ دا سیت راپور نه سه
د سیمې د خلکو په اړه باندې کوم روان چې مخفل حالت د خلکو د سیمې د خلکو سره حالت وي. دوګان هم دا اوس تر مارا ورسېدلې، تصویرونه را ورسېده د دیراوت ولسوالۍ بازار تور دی. سلګونه کورنۍ دغه سیمه کې د لندیانی سیمه ده، دا ډېره غټه ساحه ده. دا د وی کری دي، دا ساحه څخه ټول خلک دی او ملکیان وتلي دي بازار ته راغلي دي. دا د دیراوت ولسوالۍ بازار ته خو بازار هم تور شوی دی، ښار تړلی و. دا اوس ماته ویډیوګانې او تصویرونه را ورسېدل. هلته اوس هم لکه وړاندې نیول چې جګړه روانه ده او سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
بله ډیر زیاته مننه کوم شریف الله شرافت او چې له روزګان څخه مشتورستي جزئیات راکول د دې موضوع د لا نوروز پړول لپاره د روزګان د والی ویان زړګي عبادی را سره د ټلیفون پر کښ دی عبادی صاحب خبرونه تستړی مسی کته سي دارته وې تاسو هم د راپور واورې دی څنګه اوسو چې دا سه حالت رامنځ ته سو په گیزاب او د هراوت ولسوالیو کې جګړه ډیره سخت روانه ده او وضعیت ډیر بحراني ښکاری تاسو فکر کوئ دا ولې
بسم الله الرحمن الرحیم احتمال تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه تر څنګ تاسو به و د بین الافغانی مذاکرات پیل شول وسو المخالفین او خپل د لیز بریدونه البته د هیواد تکچه زیات کړی دی بد بختانه زه تاسو وایم چې د ورزګان په ولایت کې تقریبا د ډیر شو بریدونه وسو المخالفین او تر سره کړی دی د افغان امنیتی ځواکونو په مقابل کې تاسو به تر معلومه ده چې کله وسو المخالفین په یو نقطه کې بریدونه کوي حتی خصوصي کمپنۍ چې مخابراتي دي دوی ته هم کوښښونه کوي یا تخریبي او دروابط د افغان حکومت د غسره بندوي د محل مسولین سره همدارنګه دوی چې د بریدونه په گیزاب ولسوالۍ کې تر سره کړ پانامیتی ځواکونه تقریبا ډېر تلفات درلودل په نتیجه کې تقریبا 80% سیمه وسوال مخالفینو تر کنټرول لاندې سوله چې اوس هم هغوی دي موږ توانیدلی چې سپیشل فورس او د کمانډو قطعات گیزاب ته دیسانسیوی کنټرول لاندې دی خو بدبختانه وسوال مخالفینو چې هغه یو تعداد پورسیز موږ د شدید محاصره لاندې قرار درلودل د هغوی سره خبرې اترې کړې وي چې وسوال مخالفین ته باید دوی تسلیم سي د اسلحه او مهمات په مقابل کې مګر هغه کوم وعده چې ورسره کړې وه هغه یې نو تر سره کړې چې کسان ټول په شهادت رسولي وو همداراز تیر شپه وسوال مخالفین خپل د لیز بریدونه بیا د ورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ کې د غرب سیمې ته د شرافت سر چې څنګه وویل د لندانۍ په سیمه کې پیل کړي وو چې وري افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل وخت ماتونکي ځواب ورسول مخالفي حد دوه تنه سرتیري چې زمونږ د دې هراوت امنیت قمندان نه پرسونل کې د البته ملي پولیسو کې مزری کې ته جوړ کړی و چې دوه تنه په شهادت رسیدلی او دوه تنه
ایبه سی په بخښنه سره غواړم چې دا پښتنه داس مطرح کوم چې تاسو ول په خپل څرګندونه کې چې په دې روسي کې په روزګان کې جګړه سختې سوي دي د طالبانو بریدون ډیر سوي دي او تعلیری برخي هغوی خپل په کنټرول کې اوسته دي تاسو په نظر آیا طالبان قوي سوي دي او کنه افغان ځواکونه الته د مشکلات او ستونزو سره مخامخ دي کمبوتيان لري دلیل څه دی ولی په روزګان کې بریدون ډیر سوي دي ولی
نو وسوال مخالفین خپل شوم اهداف او ته ادامه ورکوي کچيري موږ تاسو د سي اميانه په اصطلاح یا د هيواد په اصطلاح محاسبه کو او اغم افغانان دي پاغي ټیم کې او موږ تاسو زمونږ په ټیم کې افغانان دي خو باید جګړه یو بل سره ونه کړو او بد بختانه چې د کومه خانه دوی رهبری کیږي او د خپل جګړو ته ادامه ورکړي البته ستونزې لرو د سیمه دې چې ستونزې نه لرو خو هغه کچې ستونزې نشته دي چې موږ دفاع نه کولای شو ولی تاسو هم معلومه ده چې دوی د ګلیز بریدونو مخنیوي یو څه
بله
په ولسوالۍ کې حتی هغه بعض امکانات چې باید افغان امنیتی ځواکونه سره دی نو په ولسوالۍ کې کېدای شي نوي او دوی د لیز بریدونه مثلا یو پوسټ د مثال تاسو ته درکوم که یو
پوسټ کې
بلې و که زه یو لن مثال درکوم که چیرې په یو پوسټ کې لس کسه شاوخوا امنیتي ارګانونه که توظیف وي یا نور په دې باندې 35 کسه د لیز برید وکړي نو تبان دغه مخنیوي یو څه زور غواړي تر څو هوایي حمایه
ورسیږي یا
بله.
نور حمایت
ورسیږي. بله عبادی صاحب، اوس دغه کوم تازه جګړو کې چې په دې راوت ولسوالۍ کې سوي دي، زموږ همکار په سیمه کې هم ویل نور پوټونه خبره سوي دي چې عام خلک بازارونو ته رامات سوي دي، اول ته میشت سوي کدارت وای چې په بازارونو کې څومره ګونجایش ست چې دغه خلک پکښ وسی جو لاغوي سره کوم مرسته سوي ده. او اباته کپلان درته وای چې نور پښتني هم لرو مهرباني.
وسوال مخالفین یو البته دای ولسی خلک زوروی منګه درمه البته فکر کوي چې دوی دولت سرکار نه لري، مګم بد بختانه په دې شپه ورځ کې دوی د هیڅ په کیسه کې نه دي. همیشه ولسی خلک بدې په سوچ کې هم نه دي چې دا ولسی خلک ماشومان لري، خزینه دي دوی سره، ژوند لري، مګم فقط د خپل اهداف دوی ته مهمه دي. که هر څوک دې کلو باندو نه شړی تر څو د خپل جګړې ته دم ورکړي، بلې دا چې کاوی دی په ډیراوت ولسوالۍ کې یو کې د خلک دوی غوښنه ورته کړې دي چې د ډیراوت شار ته راکړي. د ګزاب ولسوالۍ کې چې کوم سیمو کې جګړه وا تقریبا د زر تنو په شاوخوا یا د زر تنو نه پورته منګ کډه سي شیران یو منطقه د دې سیمې ته تللی، حتی د کندي ولایت ته کډه سي دي، یو کې د دلته مرکز سره راغلي.
بله ایبادی صاحب، یو بل بیا هغه د بریدون مسلې ته راګرځم. طالبان هم ادعا کوي چې الته چې جګړې ډېرې دي، دوی وایي چې د دولت ځواکونه پر هغه باندې بریدونه کوي، او دغه راز مخکې د اتوشت پولیسو د وژل کېدو خبره هم یاد سوال دغه موضوع په اړه هم وسوال طالبانو ادعا کړی دی چې دغه پولیس دوی د جګړو په ډګر کې وژلې دي، نه دا ورسته لدی چې هغه تسلیم شوی په د غوړم ستاسو نظر البته لاند وره.
موږ دقیق راپور لرو چې د دوی سره خبرې شوی وي، البته د وسوال مخالفین او کسان استولي د کوم پوسټي چې د شدید معسری لاندې قرار درلود، هغه یو سره هوټ کړو نو د خپل په هوټ باندې وسوال مخالفین و نه درېدل، کله چې دوی تلل د وې خواته بس ټول په شهادت رسول دي.
د روزګان د ولی ویان زړګی عبادی ډیر زیات مننه کوم. کور مودن
کور ودان
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو
ورزو بلخ ته. په بلخ کې د سلګونه غیر قانوني او ناسب سوي ديني مدرسو فعالیت امنیتي اندیشنې زیات کړې دي. د بلخ د حج او اوقاف ریاست مسولان وایي چې دا مدرسې اکثرا په لری پروتو سیمو کې چیرې چې د دولت له کنټرول وتلې دي فعالیت لري. په دې اړه مجیب حبیب زای نور تفصیل راکوي.
د بلخ د حج او اوقاف مشر ویل دي چې دغه ولایت کې سلګونه غیر قانوني او نارجستر شوی دینی مدرسې فعالیت کوي. محمود دانشجو وایي چې په تازګۍ سره یو څلور دینی مدرسو ته د فعالیت جواز ویشلې، خو له هم څه باندې څلور سوه دینی مدرسې له دولتي ادارو سره له ثبت او راجستر پرته فعالیت کوي. ښاغلی دانشجو وایي چې دا له جواز پرته او ناثبت شوې مدرسې اکثرا په نام د ولسوالۍ او لیریو پرتو سیمو کې فعالیت لري. هغه زیات کړه
سباندې 1500 مدرسې په څوارلس ولسوالیو کې دي چې یو شمېر یې له موږ سره ثبت شوي او نورې هم د ثبت په حال کې دي، خو ډېر شمېر نورې مدرسې په عنعنوي ډول په لرو پرتو سیمو کې فعالیت لري چې ثبت نه دي. نه امنی ستره ننګونه ده چې له امله یې ډېرې مدرسې نه ثبتېږي.
د دانشجو په خبره چې د بلخ په اته ولسوالیو کې د نامنۍ له امله د حج او اوقاف ادارې فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی. محمود دانشجو وویل په غیر قانوني مدرسو چې په نام نسیمو کې فعال دي، د سیمې استخبارات او طالب وسلوال د حکومت پر ضد تبلیغ کوي. په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په بلخ کې د غیر قانوني مدرسو فعالیت په ټولنه کې مذهبي افراطیت پراخوي، او همدارس بلواګر له دغو مدرسو څخه د جنگي ځواک د جلب او جذب د مرکزونو په توګه کار اخلي. د سیاسي چارو کارپوه محمد ادیب غیاسی ازادي رادیو ته داسې وویل
فعالیت صدها مدارس دینی غیر قانوني
د سلګونه غیر قانوني دینی مدرسو فعالیت چې دولت پر نظارت او کنټرول نه لري په بلخ کې د نامنۍ عمده دلیل دی. له دغو مدرسو څخه تورستان د دولت او امنیت پر ضد د جنگیالیو د جذب د مرکزونو په توګه ګټه پورته کوي.
ښاغلی غیاسی زیاتوي چې دولت د دینی زده کړو د مرکزونو په ثبت او راجستر کولای شي چې په ټولنه کې د پرمخود افراطیت مخه ډب کړي او همدارنګه په ټولنه کې د ورانکارو ډلو د نفوس مخنیوی وکړي. د بلخ د حج او اوقاف ادارې چارواکي وایي چې دغه ولایت کې غیر قانوني او ناسب چوي مدرسې په لریو پرتو سیمو کې په دودیز ډول فعالیت لري او ډیری زده کوونکي یې هم له 300 کلونو کم عمره زلمیان دي. مجیب حبیب صاحب، آزادی رادیو، بلخ.
کور کلی اونیس پروگرام د آزادی رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
او سم کونر ولایت ورزو چې ریچی لتیرې سمودې رئیس د یاد ولایت په ځنګلونو کې د څیړیو وهل زیات شوی دی. خلک ویره لري چې کچری حکومت مخونه نسی نو پاتش نه ځنګلونه به هم ختم او غرونه به سپیرسی. روحلا انوري په اړه تفصیل راکوي.
کونړ هغه ولایت چې یو وخت زیات غرونه د نخترو څیړی وو او په نور ونو زرغونه او خکلی وو. ډول ډول مرغانو پکې ځالې جوړې کړې وې، خو د خلکو په خبره چې اوسی د نخترو ډیرې ځنګلونه وهل شوي او د څیړی وهلو پسې هم برقی اری رسیدلی دي. دوی ویره لري که چیرته یې په ولایت کې د څیړیو او نورو ونو د پرې کولو مخه ونینیول شي نو کونړ به بد حالت سره مخ شي. د اسدآباد قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق:
هغه څیړی چې پخوابې ورته قلمي څیړی ویللې وو، هغه د خپل نږدې د کور خوا شابې ولاړې وې، په ډېر اسانۍ سره یې په چند سو باندې وایي موټر عین د څیړی هغه بیخ ته رسېدلی دی او په مغزګین په موټرو کې اچوي او ډېر اسانۍ سره یې راوړي. چې دا وزه کم داسې دوام وکړي مونږ کونړیان به د ځنګل نخلا شو او دا به ډېرې خوشی اقلیم باندې بدل شي.
محمد فاروق په اسدآباد کې د لرګیو پلورلو دوکان لري، وایي اوس هم په بیلابیلو ځایونو کې ځنګلونه وهل کیږي او دوی ته وهل شوي لرګي په موټرو کې راوړل کیږي.
دغه دپاره چې موږ له کوم لرګي راځي، دا د بارکانډۍ نه او ملکانۍ نه پورته دغه ځایونو راځي، چې هغه ځای نه چې کوم دی راځي دلته موږ له سوزکو والا په 320 روپۍ 380 یعنی لرګي لرګي خبره ده. په دغه ریټون کې موږ لرګي راکوي دلته چې کوم دی 440 440 دغه پورې موږ بیرته خرڅوو.
د خلکو په خبره په کومو ځایونو کې چې ځنګل وهل شوی د هغو سیمو ښکلا هم له منځه تللې، هوای ککړه شوې، د سیلابونو اندازه او ناروغي پکې زیاته شوې ده. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې له نخترو وروسته یې په ولایت کې د څیړی وهل زیات شوي او که چیرته امنیتي ځواکونه له یو ځای بل ته په انتقال بندیز ونه لګوي نو د ژمي په رارسېدو به د څیړی وهل نور هم زیات شي او د ځنګل لرونکو غرونو ښکلا به ختمه شي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل:
د کرنې ریاست هڅه دا ده چې د ځنګلونو حفاظت وکي او هغه ساحې چې د مینځه تللي دي د هغې احیا وکړي. د جیمی په رارسېدو سره کونړ ولایت زیاتره اوسیدونکي دغه د څیړیو د لرګیو نه د سوخت لپاره استفاده کوي. کرنې ریاست په دې برخه کې عامه پوهاوی کړی دی چې د بدیلو لارو نه د انرژۍ لپاره کار واخلي تر څو دغه زموږ ځنګلونه چې د دې ولایت باندې د الله تعالی یوه پیرزوینه ده د روغ پاتې شي.
په کونړ کې امنیتي چارواکي بیا وایي د دوی واک لاندې ساحو کې د لرګیو په وهلو او انتقال بندیز لګولې.
تاسو لا پیغامونو
زه د فراه ولایت د کوهد ولسوالۍ رمضان اساسه ټلیفون کړ شیمه. نو موږ دا شکایت لرو چې دا زموږ ولسوالۍ ته زموږ سیمې ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار او غریب یتیم نه ویني. هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري هغه خلک یې نه ویني نه شکر کوي. دا د هغو خلکو لپاره دي هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران. نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه زموږ غږ باید تر ځای ورسېږي. دا مرسته که د خوار غریب د ستړي لپاره یې خو جلا خبره ده او که د ملکان لپاره یې ملکان یې خوري نو دغه زموږ غږ تر ځای ورسوي. موږ دغه خواهش لرو چې دغه څه نیځونه شي چې راځي دغه موږ خواران ته راشي. السلام علیکم.
زه په هلمند ولایت کې غرکوزای پوهنتون محصل یم. زموږ مشکل دا دی چې دا دوه کاله مخکې پوهنتون لاغو شوی دی، نو اوس موږ نه په کابل په وزارت کې نه احساس لرو او نه هم تفصیلي راکوي چې بل پوهنتون ته ولاړ شو او زموږ پوهنتون وزارت لاغو کړی دی. زموږ ټولو محصلین وروڼه دغه مشکل لري. موږ دوه درې کاله فارغ شو دي، دا ټوله وخت مو ضایع شو، پیسې چې ورکړي پیسې ضایع شولې. نو زموږ ناره باید نور پورې چارواکي واوري.
السلام علیکم، زه پاتشاه دی خوست ولایت نه تاسو سره دی طالبانه په کار خیا. دا 5000 طالبان چې دوی خوشی کړل دا غینه سره وکړل سره ما په کې تنه سره ورسې چې دا نفر به جنگ ته نه دی، دا اوسه ټول رو وتلی دی جنگ کوي چې جنگ دا نه درځي ور بند نه کوي. نو د څه خا غو پیدا و چې مذاکرات سره شروع کوو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو سمشه خلاص زده رادیو تخبری زده رادیو هر اورز ده سهر لوو ده ماشام تر وجو پر منزنی چپا دولس شپش نوی او دایفن پر سلاشار پینزه چپا پر دول افغانستان که صافا وزی او رده لیسی تلار بجه و دیش دقیقی دی ده مهم و خبرونو لندیز لحمد تکل سخارو.
د روزګان ولایت د راود ولسوالۍ پولیس په لنډیانې سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د دې ولسوالۍ مرستیال امنیه قومندان ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه د طالبانو د بریدونو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژل شوي. د بدخشان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي په داسې حال کې چې مدرسې ته روان و وژلې او یو بل ټپي کړی دی. د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل د آصف مایل لیسې فارغې شمسی وګټله. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د اتو لوبډلو په ګډون شیبه وروسته په کابل کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه به چې په 15 بجو پیلېږي د طوفان هریرود او اباسین څپو د لوبډلو ترمنځ وي. په کاسوو کې د ځانګړي څارنوال دفتر وایي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د استخباراتي خدماتو پخوانی مشر په جنګي جرایمو تورن سالم مصطفی د کاسوو د ځانګړي محکمې د حکم په اساس توقیف شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې پر هغه دریز ټینګار کوي چې الکساندر لوکاشنکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې 1,000,000 سویډي کرون چې د 1,100,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستی.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دیوی نادر څخه سپورتي خبرونه وره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان فوټبال غوره لیګ نه هم پړاو سیالۍ نن د طوفان هریرود او د اباسین سپې ترمنځ پیلېږي. دا سیالۍ د کابل فوټبال سټیډیوم کې د افغانستان فوټبال فدراسیون لخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت او موبی ګروپ په همکارۍ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي په ټوله کې به د اته لوبډلو ترمنځ 15 سیالۍ ترسره او د غوره لیګ وروستۍ سیالۍ به د اکتوبر په 10 وشي. له دې وړاندې د فوټبال فدراسیون مسؤلینو ویلي وو د کرونا وایروس د لا خپرېدو لویر بدا سیالی محدودی وی. دا پانستان فوتبال غوره لیگ کی با اقابان هندوکش، موجهای امو، شاهین اسمایی، سیمرغ البرز، دا باسین سپی، طوفان هریرود، دا میوند اتلان، دا سپینغار بازان لوبدلی ولو بیگی. دا پانستان دا تکواندو ملی فدراسیون وی پنک دی رتلون کی با پا کابل کی دازادو سیالیو لیگ پیل شی. دا دی فدراسیون مشر نجیب الله سکندر وی دا تکواندو فدراسیون کی سبشیوی طول لوبغاری کولیشی ولایتونو کی دا تکواندو اروان فدراسیونو کی نوم لیکنه وکړي. د خغلی سکندر په خبره دی آزاد او سیالیو کې هلکان انجنیر ټول ګډون کولای شي. ټاکل شوی چې د آی پی ایل لیگ سیالیو په لړ کې نن ماقام کینگز 11 پنجاب او رائل چیلنجرز بنگلور لوبډلې د یو بل وړاندې سیالۍ ترسره کړي. پنجاب خپل لومړی لوبه په ډیلی کیپیټل لوبډلې بایللې، خو رائل چیلنجرز بنگلور لوبډلې بیا په خپل لومړی لوبه کې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړې ده. افغان مجیب رحمان چې په پنجاب لوبډلې کې لوبي
کیږي په لومړی سیالي کې د لوبېدو چانس نو ورکول شوی خو خای د نن مخام په لوب کې ولوبېږي د دې سیالیو د تیر شپې په لوب کې بیا ممبئی انډین کلکتا کینګ نایټ رائډرز لوبډلې ته ماته ورکړه ممبئی لوبډلې په ټاکلو شلو اورونه کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته یو سلو شپږ نوي منډي هدف ورکړ خو کلکتې لوبډلې د نه لوبغاړو په سوځېدو اله یو سلو شپږ سلويخ منډي وکړې او دا سیالي یې د نه سلويخ منډو په توپیر وبایلله
دوستانو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستل او اوریدلی سي پاتم د ازادي رادیو ټکی کامی ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې دوا او نیوز پروګرامونه لرو یو د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام دی او بل کور کلی خو تر هغه د مخه د چین د شمال ویدیز په شنجن سیمه کې د دې هواد د توقيف د مرکزونو شبکه تر اخر ډیره پراخده چې مخکې فکر کده د یو استرالۍ چیرنیز مرکز په تازه چیرنه کې چینن خبره سوی د خبره په ډاګه سوی دا وای په ورستي وکلونو کې د توقيف د مرکزونو تر په خوا زیات پراخ سوی دي په اړه نور تفصيل اجمل اندوړاندې کوي
د استرالیا د استراتیژیک پالیسی انسټیټیوټ وایي د هغه تاسیساتو شمیر چیرې چې چین تر یو میلیون زیات ایغور او نور ترکشبي مسلمان اقلیتونه ساتلي تر هغه 40% زیات دي چې مخکې فکر کده د چړنیس مرکز په یو تازه تحقیق کې ویلي چې د جبري توقيف ځایونو د شبکې له حمله وی ورسې بلې ته پراخي ګسرل دي چې چین ادعا کوي ډیر ایغور تبري کوشش وی هغه توقيف ځایونو چې دا کسان په کیساتل کېږي یو ډول کمپونو ته ورته دي د چین د شمال ویدیس په شینجن ایالت کې بومي غوران د دې سیمه د ترک شپ مسلمانانو لوی برخه جوړوي د ریپورت په بنسټ ل نږدې 3 کلون رئیس چین په شینجن کې غوريان او نور مسلمان لګي کې په جبري توګه په دې کمپونو کې ساتي په دې کمپونو کې د شکنجه جنسيتي دی او د زور زیاتۍ او د نورو بڼو د پی خو ریپورتونه ورکړل شوی د استرالی بنسټ ویلي چې په شینجن کې تر 300 زیات د توقيف دا ډول کمپونه پیژندل او زیاتوي چې دا معلوماتي د مصنوعي سپوږمکۍ په وسیله د خستل شو واکسونو د عیني شاهدانو له خبرو او د رسنیو له ریپورتونو ترلاسه کړي په ریپورت کې د 300 مرکزونه له امنیتي پلوه په څلور برخو ویشل شوی لومړی او دویمه برخه د ریپورت په حواله کم امنیتي تدابیر لري او ښکاری چې عموما پر سیاسي بیا روزنه متمرکز دي په ریپورت کې ویل شوی چې د دوو نورو کټګوري کمپونه زندانونو ته ورته دي وړاندې ویل شوی چې د لومړی او دویمې برخې د نشتی او یا په سلو کې کمپونو څخه امنیتي موانع او دیوالونه لري شوی چې خې د دې کمپونو د کارولو په بڼه کې بدلون راغلی او یا تړل شوی خو استرالیایي څېړونکو وایي زندان ته ورته د درېمې او څلورمې کټګورۍ مرکزونو شمیر کې بیا د پام وړ زیاتوالی راغلی او په دا ډول تاسیساتو کې نوي ساختماني کارونه لیدل شوی د امریکا د کانګرس خړو په ورستوي کې د اجباري کار د ادعا او په خاطر د چین له شینجن څخه د وارداتو د منع کولو رای ورکړه چین په شینجن کې د خپل سیاستونو دفاع کړي دا هیواد ادعا کوي چې دا کمپونه د روزنې دی او په کې روزنیز او کاري پروګرامونه په سیمه کې د شونده خوالی لپاره دي
ازادي رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني ولی یو شمیر ماشومان د غاښونو وستلو پر وخت ایسالیږي تبکوي او ناراموي
دا غاښ بوسي هر شي مردار راګیر کی پورې کشکوګي پچقي د ووري غاښ بخار کی اما غدا سي دغه میکروبونه په وجود کې جمع کیږي پیچ خونی کیږي یا ایسال کیږي
د غاښونو وستلو پر وخت د ماشوم چډول ساتنه ضرور ده
د ټولنه مهمه افزر صحه ده لاسونه افزر صحه د کالی او د غذای چې ماشوم خودل کیږي هغه